په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په کابل کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د یو لړ نورو مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د چین د پانګونې پر موضوع خبرې وکړې. وانګي لمخکې په یو نه اعلان شوی سفر نن کابل ته ورسېدو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په خبره پر امیر خان متقی سربېره یو شمېر نورو طالب چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. دا د تیر 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. دغه راز کابل ته د چین د بهرنیو چارو وزیر له سفر سره هم مهاله د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قابلوف هم کابل ته تللی دی. د اسلامي همکاري سازمان یو آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدلی شي. د سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. او آی سي دغه شان اندېښنه ښودلې چې تر هغه ښایي له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅو ته زیان ورسوي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدله نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي، له نړیوالې ټولنې سره به د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هڅو ته سخت زیان ورسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي، زده کړه د افغانانو بشري حق دی او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو د حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلې وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له ناتو وغوښتل چې د روسي ځواکونو د ماتولو لپاره د نورې وسلې ورکړي. زلنسکي دغه غوښتنه د ناتو له مشرانو چې نن په بروکسل کې جرګه شوي او د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي وکړه. زلنسکي وویل د خپلو خلکو او د اوکراین د کارونو د ساتنې لپاره له محدودیتونو پرته پوځي مرستې ته اړتیا لري. دغه راز د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو تر نننۍ غونډې مخکې د روسیې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر مجه یا بې دلیله یرغل سره ستره تېروتنه کړې ده. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي سرپرست وزیر د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د چین د پانګونې پر موضوع خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره هم مهاله د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قابلوف هم نن کابل ته تللی. په دې اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. په افغانستان کې له لوړو زده کړو د نجونو د منع کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپله پریکړه بدله کړي. پرون چې نوی تعلیمی کال پیل شو او اکثره وختونه به په خوښۍ ولمانځل کېده، خو دا ځل ډېرې نجونې په ژړغوني غږ بېرته کور ته ستنې شوې.
که ښوونځی وي له موږ ډېر په وژړل په ناهیلي شه کورونو ته بېرته راستنې شو.
د اسلامي همکاري او سازمان یا او آی سی وای په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدای شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتنه ترسره کړه او دواړو مشرانو د بشري مرستو، اقتصادي ستونزو او په افغانستان کې د چین د پانګونې پر موضوعاتو خبرې وکړې. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر لیکلی چې د یانګي په مشرۍ پلاوی دغه راز د طالبانو له یو شمېر نورو مشرانو سره هم وکتل. جزئیات په دې رپورټ کې.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د پنځشنبه په سهار شاوخوا لس بجې د ولوړ پوړي پلاوی په مشرق کابل ته رسیدلی او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون له یو شمېر نور طالب چارواکو سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر لیکلی چې په دې لیدنه کې په یو شمېر مهمو مسایلو خبرې شوې دي. د یوې بشري مرستې، اقتصادي ستونزې، پوهنه او د هوایي دهلیزونو په اړه بحثونه د دواړو لوریو د خبرو مهم موضوعات وو. د بلخي په وینا افغان لوري راغلي پلاوي ته د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې د پوره امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د چین پانګونه او همکاري په افغانستان کې د نړۍ نورو هیوادونو ته د پانګونې او مرستې په برخه کې یو ښه پیغام ورکولی شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر دا مهاله د دې سفر په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره کړي، خو دا سفر داسې مهال دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او پر دغه هیواد د طالبانو تر حاکمیت وروسته چین د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان سره دوستانه اړیکو ته لیوالتیا پیدا کړې ده. وانګ یی داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ به یوه اونۍ وروسته د افغانستان د ګاونډیو د یوې غونډې کوربه وي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ په دې غونډه کې به پر دې خبرې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی په څه ډول کولی شي له دې هیواد سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان په غونډه کې له ګډون وروسته کابل ته ځي. د اسلامي همکاري او سازمان د غونډه په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دا د قطر او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو وروسته دریم لوړ پوړی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي.
په همدې موضوع کې تمکیږو. دغه راز کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د سفر تر څنګ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قابلوف هم کابل ته تللی دی. له امریکا د سیاسي چارو کتونکی نجیب آزاد هم راسره مل شوی دی. از صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. آزاد صاحب، د چین د بهرنیو چارو وزیر په ډېر حساس وخت کې کابل ته ځي، تاسو د سفر څه ډول ارزوئ؟
ګورې، که ته هم په نړۍ کې یو هیواد هم طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، لیکن ډېری داسې هیوادونه شته چې هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري. په ځانګړې توګه هغه ګواښ چې طالبان د خوا ځینې هیوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ، یا هغه نړیوال تهدید باندې چې طالبان مشروع دي، هغو څخه د ژغورنې لپاره، او د دې تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړی، د چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ، شاغلاس یې ورته ووایي. دا هغه مهال چې طالبان د افغان دولت سره مستقیما په جګړه کې وو. نن په دغسې یو حساس وضعیت کې د طالبانو راته د چین د بهرنیو چارو وزیر راتګ افغانستان ته یو تر ټولو لوی لامل خوند دغه دی چې په چین کې چې هغه مسلمانان چې د ازادي غوښتونکي ادعا لري د چین دپاره ترهګر دي، د یو سره د ویرې، ځکه چې افغانستان د بدخشان سیمه کې چین سره پوله لري. د طالبان د راتګ سره سم په پاکستان کې ځینې بریدونه ډېر سوي دي چې د چین توجه ځان ته راړولې ده، چې دا بریدونه په چین کې ډېر نشي، چین ته ګواښ ډېر نشي. او بیا د دې تر څنګ په غیر مستقیم ډول چین څو څو واره داسې یادونه کړې ده چې هغه خالیګاوي چې امریکا لرلې هغه بدې ډګي. او بیا د دې تر څنګ په اقتصادي لحاظ ځینې لویې پروژې دي چې پخوا دلته امریکایان چې کله په افغانستان کې و، چین ته یې دا اجازه نه ورکول، یا د افغانستان پخواني دولت ته یې دا اجازه نه ورکوله چې د چین سره دې دغه پروژې لاسلیک کړي. اما نن فکر کوم چین دا احساسي وي چې دا فرصت ورته زمينه زمینه مسایله سمې ده چې د دې وکول شي چې هغه لوی پروژې په افغانستان کې چې د خوا غوښتل تر لاسه کې هغه تر لاسه کړي.
د طالبانو لپاره ډیر عمده مسله چې دوی په مخ کې پرته ده، د نړیوال مشروعیت، یعنی حکومت باید نړیوال مشروعیت تر لاسه کړي، او په دې برخه کې چین هم مهم رول لوبولی شي. څه فکر کوي چې آیا دغه سفر به وکول شي چې طالبان دغه هدف ته ورنږدې کړي، یا د دوی حکومت کوم هیواد په رسمیت وپیژني؟
شګورې، تر دې وړاندې چې د چین موضوع ته راسو، د طالبانو سره تر ټولو ډېرې ژورې او نږدې اړیکې د پاکستان دي. او پاکستان لا ونه توانېدی چې په رسمي ډول د طالبانو دولت په رسمیت وپیژني، که څه هم د دې سفیر په افغانستان کې ټول هغه څه کوي چې حتی یو سفیر یې نه کوي، تر هغې اضافه لا کوي. اما په رسمیت ځکه نه پیژني چې دلته نړیوال فشارونه دي. په رسمیت پیژندلو بحث هغه وخت مطرح کېدلی شي چې طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې او په کړو وړو کې تر یو بریده تغییرات راسي. مثلا د یونما د یو کال لپاره خپل ماموریت په افغانستان کې وغځوي، لیکن د دوه ورځې وړاندې طالبانو د شپږم نه تر دولسم ټولګي پورې د انجینو پر مخ دروازې وتړلې چې دا بیرته د نړیوالو حساسیتونو لپاره وي. نو زه فکر نه کوم چې یوازې همدغه سفر دې وتوانېږي چې طالبان د رسمیت پیژندل ته نږدې کړي یا د چین په دې برخه کې مرسته وکړي، تر هغو چې د طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې په کړو وړو کې نړیوال اصول کنوینسیونونه مراعت نه شي او هغه ژمنې چې وي په دوحه کې هغه پلي نه شي، زه فکر نه کوم چې د چین یا بل کوم هیواد دی وتوانېږي چې په دغه نږدې اړیکو د دوی سره
افغانستان په مسله کې د یو بل مهم هیواد د روسیې چې مهم لوبغاړی دی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی زمي قابلوف هم کابل ته تللی دی. په اوسنی وخت کې روسیه چې په اوکراین په جګړه کې ښکېل ده یا پر اوکراین یرغل کړی دی، روسیه د څه شي په لټه کې ده؟
تر ټولو مهم بحث هم دغه د یوکراین د روسیې لپاره، ځکه روسیا د یوکراین سره چې په جګړه کې ده، د روسیې ولسمشر په وار وار وویل چې د دې جګړې تر شا ناټو امریکا ده او ناټو امریکا شل کاله په افغانستان کې پاتې شوې ده، خپل تاثیر هلته لري، خپله سرمایه ګذاري هلته کړې ده. دا ویره دی لري چې د افغانستان لوري دی ته د ګواښونه منځنۍ اسیا ته او د منځنۍ اسیا نه بیا تر مسکو او کرملن پورې دا ګواښونه ته ډېر نشي. نو د دغه د مخنیوي لپاره دی غواړي چې په تېره کې چې د طالبانو سره اړیکې درلودې په وار وار هلته کانفرنسونه ورته جوړ کړل، او اوس هم غواړي چې طالبان سره حدیقه طالبانو لادرس یا د افغانستان نه دوی ته هغه ګواښونه نه وي چې دی د غرب څخه احساسوي چې ګواکې دا به په افغانستان کې یو ځلی بیا دغه ټاکوبي څخه به استفاله روسیې ته به ګواښ ډېر شي. نو تر ټولو مهم بحث یا ایجنډا به د کابلوف یا د طالبانو سره د روسیې د تګ راتګ په دغه حساس وخت کې د یوکراین مسله او د افغانستان څخه د افغانستان د خاورې څخه د دوی په وړاندې د استفادې بحث دی.
ډېره مننه د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزادو چې له امریکا را سره وو، کابل ته د دواړو مشرانو د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د غرض د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د سفرونو په باب خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې له لوړو زده کړو د انجنونو د منع کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپله پریکړه بدله کړي، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغې پریکړې خواشیني څرګنده کړې ده او له طالبانو یې ورته غوښتنه کړې ده. نور په دې رپورټ کې.
د طالبانو لوري ل شپږم ټولګي پورته د انجنونو د زده کړو د مخنیوي په وړاندې د غبرګونونو دوام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د دغه پریکړې په خبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی دی چې زده کړې د افغانانو بشري حق دی او امریکا د افغانانو سره د کړي او ژمنو د نامل کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. خاغلی بلینکن دغه شان ویلي دی چې په دې برخه کې امریکا د افغان جنو او د دوی د کورنۍ سره ولاړه ده. نوموړي ویلي که طالبان دا پریکړه فسخه نه کړي، دا به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د ښه کېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. که څه هم طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د مارچ په 23مه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو تېره ورځې د خپلې دغه ژمنې خلاف له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه. په ورته وخت کې امریکایي سناتور جین شاهین په دې اړه پر خپل ټویټر سخت غبرګون ښودلی او لیکلی دی چې د یو خزینه سناتور په توګه د طالبانو دا اقدام غندي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره باید د دغه بې عدالتۍ او د افغان میرمنو د ازادیو او حقونو د دوامدار نقص په تړاو حساب کتاب وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان په بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغیز وکړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د قطر دولت د یو اسلامي هیواد په توګه چې ښځې د زده کړو په ګډون له ټولو حقونو برخمنې دي، د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو د حقونو په اړه د اسلام د سپېڅلي دین له لارښوونې سره سم په خپله پریکړه له سره کتنه وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي هر کله چې د ښوونځیو لباس د شریعت، افغاني دود او کلتور سره سم طرحه شو، هغه وخت به د اسلامي امارت د حکم سره سم ذکر شوي ښوونځي پرانیستل شي. دا ټیک هماغه دریز دی چې د غډلې په 1996 میلادي کال کې د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال درلود. خو طالبانو د خپل لومړي ځل شپږ کلن حاکمیت پر مهال له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې نه ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړه او نه یې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه. اوس افغان نجونې اندېښنه لري چې ښایي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ په شان تر کلونو کلونو له زده کړو بې برخې پاتې شي او اجازه ورنکړل شي چې د ښوونځیو په دروازو ورننوځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تازه دریځ هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
پرون د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په کونړ ولایت کې هم ډېری نجونې په دې هیله ښوونځیو ته لاړلې چې خپلې زده کړې به بیرته پیل کړي، خو ډېری نجونې په ژړغوني غږ بیرته کور ته ستنې شوې.
کله ښوونځی وي له موږ ډېر په وژاړل، په ناهیلي شه، کورونو ته بېرته راستانې شوې.
په دې اړه به وړاندې په خپرونه کې د کونړ د یو شمېر نجونو څرګندونې واورئ. د اسلامي همکاریو سازمان وایي په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدای شي. د سازمان د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیه کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي.
د اسلامي همکاریو د سازمان دا دوه ورځنۍ ناسته چې د 25 هیوادونو د بهرنۍ چارو وزیرانو او استادو په کې برخه اخیستې وه، 13 ورځې ناوخته پای ته ورسېده. سازمان د غونډې په پای کې یو اویا مادیز پریکړه لیک خپور کړ چې د افغانستان مسلې ته هم پکې اشاره شوه. په دغه پریکړه لیک کې راغلي چې په افغانستان کې باید یو ټول ګډونه حکومت رامنځته شي، ځکه د اعلامیې په وینا له یو ټول ګډونه حکومت پرته په دې هیواد کې ثبات نشي ټینګېدلی. د اسلامي همکاریو سازمان په دغه پریکړه لیک کې راغلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. خو دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون په سړو سیمو کې د ښوونځیو په پرانستې سره یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو تګ تر دویم امره پورې بند کړ. که څه هم طالبان په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې ویندویانو ویلي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او په هیواد کې د ټولو قومونو او مذهبونو حقونو ته درناوی کیږي او دغه شان د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د او آی سی ای اسلامي همکاریو سازمان په پریکړه لیک کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې ترهګر خی له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دراوستلو هڅو ته زیان ورسوي. په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نه شي. د اسلامي همکاریو سازمان د القاعده شبکې، داعش، د پاکستاني طالبانو د تحریک او ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ وسلوالو ډلو نمونه اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په سویل ولایت کندهار کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم غړی هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی. طالبانو تر دې وړاندې په دې هیواد کې د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی. د اسلامي همکاریو د سازمان په پریکړه لیک کې د غشان په افغانستان کې روان بشري ناورین ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې افغانستان باید د بشري وضعیت د مخنیوي لپاره خپلو مالی سرچینو ته هر څه ژر لاسرسی عمومي. دغه سازمان د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د افغانانو قانوني ملکیت بللې ده. په اعلامیه کې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي پرمختیایي بانک ترمنځ د افغانستان لپاره د مرستو د یو صندوق د پرانیستو هرکلی شوی او له اسلامي هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف باید له دې صندوق سره مرسته وکړي. د سازمان په اعلامیه کې نایجیریا لومړنی هیواد بلل شوی چې له دې صندوق سره یو میلیون ډالر مرسته کړي. دې غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نه ورغلی، خو په استازولۍ د دې وزارت اول سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان شهزادفیر محمد شکیب ګډون کړی و.
ازادي راډیو خبری مجله اوري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له ناتو وغوښتل چې د روسي ځواکونو د ماتولو لپاره د نورې وسلې ورکړي. زلنسکی دغه غوښتنه د ناتو له مشرانو چې نن په بروکسل کې جرګه شوي او د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي وکړه. زلنسکی وویل د خپلو خلکو او د اوکراین د ښارونو د ساتنې لپاره له محدودیتونو پرته پوځي مرستې ته اړتیا لري. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت پوره شوه. دغه راز د ناتو عمومي منشي یم ستولتنبرګ هم د ناتو د فوق العاده سرمشریز تر پیلېدو مخکې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر ماجا یا بې دلیله یرغل سره ستره تېروتنه کړې. هغه اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړی چې د ده په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا یې کم ارزښته ګڼلی و. په همدې سره دا خبري برخه هم دومره وه. ستډیو خپل همکار اجمل انته پرېږدم.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ قومي مشران او سپینګری په دې ولسوالۍ کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي او له حکومتي ادارو غواړي چې د دوی ستونزې دې هوارې کړي. دوی په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي، نیمګړو روغتیایي خدمتونو او ځوانانو د بیکاریو نه سر ټکی.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ قومي مشران او سپینګیری په دې ولسوالۍ کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي او له اړوندو حکومتي ادارو غوښتنه لري چې د دوی ستونزې حل کړي. دوی په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو کمښت، نیمګړي روغتیایي خدمتونه او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې یادوي چې ځایي خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نادر شاکوټ ولسوالۍ یو سپینګیری حاجي شریف آزادۍ راډیو ته وویل
ځکه چې دا سرو کلی دی په جګه دو منطقه کیږي اوبه چې کمې دي تر اتیا نه نیولې تر سل پیره پخې اوبه دي پوشې دي دیرشې پنځه دیرشې کې ګول وکړي هغه ګول دی
د سیمې یو قومي مشر معلم خان وایي چې برېښنا ښار ته د دوی له سیمې غځېدلې خو د دوی سیمې ته برېښنا نه ده ورکړل شوې.
په منځکه په دا منځکه کې چې روغلو کېري نه ړنګ کړو پټي نه ونیو زیر نه ونیو لاین یې تېر کړو خپله شخصن مو په خپل لوس د کلي په مشرونو تصدیق ورته کړی و دا به یو ولسوالۍ ته ولسوالۍ نه به یو لومو کانتا وزارت ته موږ نه برق پوڅه شچار نه کړو اوسني حکومت نه موږ دغه غوښتنه ده چې دا برق موږ غم وخوري موږ چرتیر.
روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د خلکو له مهمو اړتیاو څخه دي. د ولسوالۍ یو بل سپینګیری حاجي احمد الدین وایي
د شپې د ورځې د پلوړي ګمته خدمات کو دوی دي خو خمیر ډیر ادو ځکه چې دای شي کوم ضرورت د دوايي شي د مریض شي هغه شي هغه دوايي نه رسیږي مکتا خو یا به تښتي بازور ته یا به پشپاوي وي موږ به وته روي کنه دای موږ ډیره کمزوري دو او ډاکټرون خطا کم دي او ډاکټره
په افغانی ټولنه په ځانګړي ډول خوست کې د بیکاری ستونزه هم د یو شمېر ټولنیزو ناخوالو لامل شوي. یو بل قومي مشر مساجان زدران وایي د بیکاری په وجه خلک او په ځانګړي ډول ځوانان په نشو روږدېږي او حتی ځانوژنې ته مخه کوي.
تر دغه وخته پورې د کار کولو او د دغه لارې د کورنیو دپاره د عاید لاره تر اوسه پورې نه ده پوره پرانستل شوې. اقتصادي ستونزې شته چې ځوانان یې په تشویش کې اچولي دي. هغوی کله کله نشې ته مخه کوي او کله کله هم یعنی ځان وژنې ته لاره برابرېږي.
بل لوري ته په خوست کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې پخوا هم ګڼې پروژې پلي شوي خو دوی به هڅه وکړي چې یادو ستونزو ته هم رسیدنه وکړي. د خوست د ولایت مقام ویان مولوي اختر محمد اکرمه وویل
په دې ولسوالۍ کې پخوا هم ګڼې پروژې پلي شوي دي او خلکو ته یې ګټه رسولې ده خو دا چې اسحاق پاکو اوبو او د کلیو سړکونو د خرابوالي په کلینیک کې د درملو کمښت سره مخ دی. دا مسلې به مونږ د ولایت مقام سکتوري غونډې ته مخته کړو. مونږ له دوی هم غواړو چې ولسوالۍ مقام او ولایت مقام سره د په اړیکه کې وي او خپلې ستونزې دې شریکوي. باور لرو چې د دوی ستونزې به حلېږي.
خوست دولس ولسوالۍ او درې مرکزي واحدونه لري چې په تیرو شلو کلونو کې یو شمېر سیمو ته د پام وړ کارونه شوي خو ځینې سیمې د ناامنیو له کبله د بیا رغونې له بهیره محرومې پاتې شوي دي. د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې تر دې وروسته دې د پروژو او خدمتونو په وړاندې کولو کې د سیمو او ولسوالیو ترمنځ تعادل په پام کې ونیول شي.
د نورستان د منډول ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې تیر حکومت کې ورته د سړک جوړولو قرارداد ورکړل شوی و. دا کسان وایي چې خپله برخه کار څلور کاله وړاندې بشپړ کړی خو تیر حکومت دوی ته د کړي کار پیسې نه دي ورکړي.
د نورستان منډول ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د افغان وطن په نوم سړک جوړونکي شرکت سره په 1940 لمریز کال کې ولسوالۍ ته د غزیدونکي سړک رغولو قرارداد کړی و. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو په ګډون ټول ورسپارل شوي کارونه په خپل وخت او په سمه توګه ترسره کړي خو د کړو کارونو او ویستلو زحمتونو زیاتې پیسې یاد شرکت سره پاتې دي. خان محمد خان یو له هغو کسانو دی چې افغان وطن شرکت ورته 500 متره سرک په 25,000 امریکایي ډالرو ورکړی و. وایي د منډول بل وسیدونکو یعقوب خان راته ویل افغان وطن ساختماني شرکت سره حکومت د 21 کیلومتر سرک جوړولو قرارداد په میلیونونو امریکایي ډالرو کړی و، خو د شرکت مسؤلینو همدغه سرک بیا د سیمې خلکو ته په پاکستاني روپیو او ډیر ټیټ نرخ ورکړی و. دوی وای په تیر حکومت کې د پورونو ټول اسناد او ارسپانی د ملي شورا دواړو جرګو د ټولګټو چار وزارت او نورو اړوندو ادارو ته خودلی، خو د شرکت د مسولینو لاسونه ډیر اوږدوو، نو ځکه یې ستونزه نه ده هواره شوې. دغه کسان له طالب چارواکو د مرستې غوښتنه کوي څو خپل حق ترلاسه کړي. په نورستان کې د ټولګټو چارو مسولین بیا وایي ستونزه په هر اړخیزه توګه څیړي او له هغه وروسته به حق حقدار ته سپارل کیږي. د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د افغان وطن شرکت پاړوان د منډول ولس شکایتونه موږ ته رسیدلی دي. موږ موضوع په هر اړخیز ډول څیړو. د څیړنې نه پس به انشاءالله حق به حقدار ته سپارل کیږي.
موږ ډیره هڅه وکړه چې د منډول خلکو لخوا د شوي شکایت په اړه د افغان وطن ساختماني شرکت نظر هم ترلاسه کړو، خو پرې بریالی نشو. خلک وای په تیر حکومت کې ډیری ساختماني شرکتونه د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلانو، وزیرانو، قومندانانو او زورواکو جوړ کړي وو. زیاتې پروژې به هم هغوی ته ورکول کېدلې. همدا لامل و چې همې چارې بې کیفیته وې او همې د مزدورانو او کلیوالي قراردادیانو پیسې نه ورکولې.
تاسو د پیغامونو په برخه کې د کونړ ولایت د څو هغه نجونو څرګندونې راخلو چې هیله یې درلوده ښوونځي به یې پرانیستل شي، خو پرون وروسته له هغې نه هیلې شوې چې ورته وویل شول ښوونځي نه دي پرانیستي او باید منتظرې پاتې شي څو یې طالب چارواکي د ښوونځیو د پرانیستو یا نه پرانیستو په اړه پرېکړه وکړي.
نمی اشاره مونږ دې په خوخی سره تل هله مدل چې خونځه مکول کله چې مونږ لازم مونږ خونځه بند ډیر مایوسه شو. بعضې زکونکو چې واغې په جړا چې مونږ په ډیره هله باندې تل خو چې مونږ کله خونځه ویل مونږ ډیر په و جړل په نه هله شکورون ته تر استان شي.
نمی سپه مې دې نن چې د خونځه پرانستنې ورځ مونږ چې کله لاړو په ډیره خوشاله یو په هله باندې لاړو چې ډیر وخت کیږي چې مکتبونه تړل شي. نن لومړی ورځ وکله چې لاړو نو ومو لیدل چې ښوونځي بند و. بېرته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو. ډېر هم مایوسه شو. ان ځینې خویندو ژړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي، خپل راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په داسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي. باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې د راتلونکي کې د دې هېواد جوړوي. مې جاب هم کړی دی، تللی وو، داسې بې جابه هم نه یو چې دې د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په جاب کې تللی وو. ان استادان هم موږ ته دا وایي چې تاسو په جاب کې راځئ، جوراب یې پخو کوئ، دشکش یې اغوندئ. هغې ته مې دا پیغام دی که نن زما څخه ډاکټره سازه شي یا مالی مسازه شي، خو د راتلونکي کې د هم د دې مېرمنو خدمت کوو، د دې لورګانو بچو ته به زده کړې او درسونه به ورته ووایو، او یو هغې به وکولی شي خپل درسونه وایي او هغې به هم یو ښه راتلونکی ولري، ځکه موږ ټول د یو افغانستان اوسېدونکي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم دومره نور خبرونه کې به زما همکاران در سره وي.